だ。
The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Gran Urudun ko assalam alaikum Da The Voice of America Jiva da Nand kal 2022 da September da myash te salora manita da The Voice of America Jiva padi yo sata khabari khbarawna ke darta za arbab mehmud ali har kale paim dumbe sta supam da garzo da us waqt da khabaruno sartaki د خبر پختونخوا په لکه مروت سیمه کې تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي برید کې یو پولیس افسر وژلی او بل ژوبل کړی دی. دوه ورځې وړاندې دغه وسلوالې ډلې په ډي آی خان کې هم په پولیس برید کړی و. پاکستان کې د پشکالي بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1200 نه سیوا شوی. ملګرو ملتونو ویلي په ځپل شوو خلکو کې تر 15 لکه پورې امیدواره یا حامله ښځې صحي اسانتیاګو ته اړتیا لري. د مطبوعاتو تر مخه د غیر قانوني پیسو د لین دین د سار د ادارې اف ای ټی ایف پلاوی څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د هیواد د بیلابیلو چارواکو سره لیدلی دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي دغه سفر پټ ساتلی شوی و. اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په لکه مروت سیمه کې د پولیسو په ګاډي د وسلوالو برید کې یو پولیس افسر ایس آی وژل شوی او یو پولیس ژوبل شوی دی. د اتوار پورس د سیمینا د پولیس سرچینو وایس اف امریکا ډیوته ویلي دا برید تیره شپه په انډس های وی د شهباز خیل سیمې تر څنګ هغه مهال په پولیسو شوی چې دوی په ګاډي کې ګزما یا گشت کولو. سرچینې وایي وسلوالو د پولیسو په ګاډي ناتاره ډزې کړي چې پکې د جمشید په نوم یو ای ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې. دو ورځې وړاندې هم وسلوالې ډلې په ډي آی خان کې په پولیسو برید کړی و. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د اگست په میاشت کې 8 ترهګریزې حملې رپورټ شوې چې پکې د 2 امنیتي اهلکارانو په ګډون 9 تنان وژل شوي دي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د پشکالي بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوو کسانو شمار تر 1200 سیوا شوی او په لکونو خلک اوس هم په عارضي کیمپونو کې پناه اخیستې. د پاکستان چارواکي وایي سیلابونو د خلکو کورونه او فصلونه تباه کړي او قومي اډانه یې هم په ځینو علاقو کې د منځه وړلې ده. سیلاب ځپلو سیمو کې کارکوونکي صحي ډلې وایي دوی ته هر ورځ د لویو او ماشومانو د هیزې، تبې او د پوستکي یا سرمنې د ناروغۍ شکایتونه سیوا شوي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایف پی اے ویلي دي چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې ډېر امیدواره یا حامله ښځې هم په خیمو کې ژوند کوي او دوی په سمدستي ډول صحي مرستو ته اړتیا لري. د سیلاب ځپلو سره په قومي کچا مرستې دوام لري او د خارجي هیوادونو نه هم پاکستان ته مرستې ورلېږل کیږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون خبری اداره د پاکستان د چارواکو له کوله ویلي دي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین د سار د ادارې اف ای ټی ایف 15 کسیز پلاوی د 9 اگست نه تر د ستمبر د 2 نیټې پورې د هیواد د بیلابیلو چارواکو او د سار سره د تړلي مشرانو سره لیدلی دي. اخبار ته د پاکستان چارواکو ویلي دي چې که څه هم دا سفر پټ ساتلی شوی خو د اف ای ټی ایف پلاوی د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین په تړاو د پاکستان د پروتوکول شبي ګامونو پخلی کړی دی. پاکستان د سوخ راهسي اف ای ټی ایس د مشکوک هیوادونو په نوملړ کې ساتلې وو او د پاکستان نه غوښتنې کېدلې چې د ترهګرۍ سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د لیندین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خوا په قانوني او انتظامی توګه د ګامونو پورته کولو وروسته چارواکو تمه لرله چې پاکستان به د هیواد مشکوک هیوادونو د نوملړ نه لری کړل شي. اف ای ٹی ایف بعد د پاکستان په اړه فیصله راتلونکي د اکتوبر په میاشت کې کوي. د ایشیا کپ کرکټ سیالو په سوپر 4 پړاو کې نن دوه روایتي غلیم ګوندی هوادونه هند او پاکستان د یو بل پر ضد میدان ته وځي. تر دې وړاندې د ایشیا کپ د سیالو په لړۍ کې پاکستان هند سره خپل اډمبه لوبه په 5 وکټونو بایللې وه. د ایشیا کپ سوپر 4 پړاو کې به ټول لوبډلې درې درې سیالۍ کوي او پاکستان به خپل راتلونکي سیالي په 8 ستمبر د سریلانکا او په 9 ستمبر د افغانستان سره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ نن کېدونکې دا اهم سیالي به د پاکستان په وخت ماخام 9 بجې د دوبی د کرکټ د لوبو په میدان کې پیل کیږي. تر دې وړاندې د خالی په ماخام شارجه کې د سوپر 4 پړاو په لومړي سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې افغانستان ته په 4 وکټونو ماتې ورکړې وه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو په گاډی د وسلوالو په برید کې یو پولیس افسر وجل شوی او یو پولیس جوبل شوی دی. د دغه برید زیمواری د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د لکی مروت پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي په پولیسو د برید تیر شپه په انډس های وی د شاباس خیل سیمې ترڅنګ هغه مهال شوی چې دوی په گاډی کې ګزمه یا گشت کولو. پولیس ویلي وسلوالو د پولیسو په گاډی نه تھاره ډزې کړې چې پکې د پولیسو افسر د جمشید په نوم یو ای ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. لا قانون ګرځول شوی ته کې طالبان پاکستان او پولیس دی ورستی برید زمواري په غاړه اخستې. دا په داسې حال چې د پاکستان حکومت د وسلوالو نه قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان په مزګړیتوب په دې ورستی کې مذاکرات پیل کړي وو. د مذاکراتو پر مهال طالبانو او حکومت د ډزبندۍ اعلان کړی. خو د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی میډیا سره په شریک کړي خبر کې ویلي پولیس عسکرې په خپل دفاع کې وژلې دي. لکھاڑونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان پرون د جمعې په ورځ هم د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د یو پولیس اهلکار د وژلو دعوا کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواري په داسې حال کې په غاړه اخیستې چې دا مهال د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند روان دی او طالبانو لا د دې اوربند ختمولو اعلان نه دی کړی. خو په پاکستان کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اتوار په ورځ د پاکستاني طالبانو د تحریک د ویان محمد خراسانی له خپل خپل یو رپورټ کې دعوا کړې چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د اوربر ختمولو اعلان کړی دی. په آزاد کچه دغه دعوی تر اوسه سپینوای نه دی شوی. په 15 اگست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډ کوارټر کې د کور کمانډر غونې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي د ترهګرۍ پر ضد عملیات دوامداره وساتل شي. تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د خبرو پر مهال د مئی په میاشت کې ډزبندۍ اعلان کړې وه او وروسته ویلو دي مذاکرات پر مهال به ډزبندۍ د بل اعلان پورې روانه وي. خو د ډزبندۍ د اعلان باوجود هم په خیبر پښتونخوا او د پاکستان نورو سیمو کې د بمی چاودنو او بریدونو لړۍ نه تم شوې. دوه ورځې وړاندې په ډېره اسماعیل خان سیمه کې یو پولیس عسکر وژل شوی وو چې ذمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د اگست په میاشت کې 8 ترهګریزي عملی رپورټ شوې چې پکې د و امنیتي اهلکارانو په ګډون نه تنان وژل شوی. د رپورټ په ډاګه کوي چې د 13 جولای د میاشتې پر تلا د اگست په میاشت کې خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې ترهګریزي بریدونه کې 24% کمی ریکارډ شوی. خو بلخوا د اگست په میاشت کې بلوچستان صوبه کې ترهګرو په حملو کې و 80% اضافه لیدل شوی ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو شمیرو تر مخه روان کال په دې اردو کې په صوبه کې د هدفي وژنو پیښو کې 55 پولیس افسران او عسکر وژل شوی دي. د پولیسو تر لاسه شوی شمیرو تر مخه 13 جولای میاشتې پورې په وژل شوی پولیس افسرانو کې 2 انسپکټران، 2 اسیسټنټ سب انسپکټران، 15 ای ایس آی افسران، 3 حوالداران او 3 سرویس پایان شامل دي. عدنان بیٹنای ڈیوا لکی مروت.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
خبرونو کې هم واوریدل په پاکستان کې د لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی ډلې په تیرو دوه ورځو کې په ڈی ای خان پیښور او لکی مروت کې د پولیسو د وژنې ذمہ واری په غاړه اخیستې ده. ټي ټي پی ویلي د غبریدونې په خپل دفاع کې کړی دی او دزبندی نه د ماته کړی. اوس یوونکی وایي په دزبندی کې زمواري په غاړه اخیستل دا سرګندوي چې د ټي ټي پی او پاکستان د حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې بے باوري ده. ټي ټي پی د روان کال د مې په میاشت کې د وړوکي اختر په مهال دزبندی اعلان کړی او دغه دزبندی بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غځول شوې ده چې تر اوسه یې ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت او پوز د ختمېدو په اړه سندي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد مومن په ریپورت کې واوري.
سیرونکو خبريال طاهر خان وایي د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د تیرو درو میاشتو راهیسې ډزبندي روانه ده او په دې خان پېښور او لکی مروت کې د بریدونو زمواري اغستو وروستو ښکاري چې د دوانو په ریقانو منځ کې بد اعتمادي موجود ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل دا کار به د بد اعتمادۍ سبب جوړیږي کوم چې د وړاندې نه موجود و.
دا داسې ښایي چې د ټي ټي پی او د پاکستان د مذاکراتي ټیم د خلکو ترمنځ ضرور څه بد اعتمادۍ شته او زما خیال چې هغه ډیر یو خاص پرمختګ په خبرو کې نه کیږي.
د ټي ټي پی سره د خبرو پاړه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب یوې خبری غونډې په محل ویلیو د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې د خبرې پیل شوې وې. د خبرې په حکومتي کچه روانې دي. د افغانستان حکومت یې سہولتکاري کوي. په دې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي. بیا د خیبر پختونخوا نه د ملکن ډویژن او قبایلي ضلعو د مشرانو نږدې 50 کسیزه جرګه، دویمه د علماو او درې مبل جرګه هم کابل ته تلوا او د ټي ټي پی سره خبرې شوې وي. ټي ټي پی هم دغه خبرې کې دلته اېد کړو خو تر اوسه د دې خبرو کومه نتیجه مخې ته نه راغلي. ټي ټي پی ویلیو بنیادی غوښتنې د قبایلي ضلعو په خوانی حیثیت به حلول او د تنظیمي ډانچې سره خپل سیمو ته واپسی ده. ټي ټي پی د پولیس اهلکارو د وجلو ذمہواري په داسې حال کې منلې چې لس ورځې وړاندې په 15 اگست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتوي او په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامداره وساتل شي. سیوړونکو خبریال رپت او رگزی وای د ټي ټي پی په بیانونو کې نه خود د دزبندۍ سویل شوی او نه د مذاکراتو جاری ساتلو، خود د دې نه دا ثابتېږي چې په منځ کې څه مسلې شته.
تیرو تقریبا یو دو درو هفتونه داسې خبر روانې وي چې مطلب لکه منځ کې څه مسلې شته دي، هغه چې دی لکه مذاکرات هغه شان اوس نه دي پاتې څنګه چې اولو.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د سوات او دیر په غرونو کې د وسلوالو د لیدو خبرونه مخې ته راغلي. د پاکستان پوز او د خیبر پختونخوا پولیسو هم دغه خبره منلې و. د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر کال 2009 پورې د ټي ټي پی د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهده کړې وي خو دغه معاهده نږدې ټولې ماتې شوې دي او بیا وخت په وخت د پاکستان پوز د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات کړي دي. د درو مشتو د دزبندې په وخت هم په امنیتي ځواکونو او سیاسي کارکونانو باندې بریدونه شوي خو د غیزي مواري به کوم وسلوال تنظیم په غاړه ناغسته. د سو بریدونو زمواري دایښ ډلې منلې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په باړه تحصیل کې ځای خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان ډلې د بیا راښکاره کېدلو او ځای خلکو ته د ورپېخو خطرو په ضد د امن مارچ کړی دی. د دغه امن مارچ په اړه باندې تفصیل د ډیور اډیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر ضلع په باړه بازار کې د بیا لبیالو برخو څخه په زرګونو خلک راغون شوي وو او د اتوار په غرمه یې د سولې د پاره لاریون یا امن مارچ ترسره کړو. دغه ګډون کوونکي د یو لاریون په شکل د ډوګرې نه تر باړې بازار او دویم د خیبر شاکه څخه تر باړې مرکزی چوک راورسېدل او د غلطۍ غونډه ترسره کړه. په دغه لاریون کې ګډونوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د حفاظت او امن د پاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي او په سیمه کې د وسلوالو د بیرته واپسای لارې دې ونسی.
نن دا احتجاج چې دین وغا د ټولو مکتبې فکر د خیبر د ولسونو هغه یو ترجمان دي چې کیږي ترجمانی کیږي او دا یو قانوني آئینی او اخلاقی انساني یو مطالبه راوړي چې مونږ په خپل خاوره امن غواړو او د امن زمواري دی باندې ټوله ولسونه تقریبا نن سبا پویلی چې په یو ملک کم وګړي وسیږي دا غي د ځان او د مال د حفاظت ذمہواری هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمہواری ده. نن دا غوښتنه کیږي چې ریاست په دې علاقه کې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي او شهریانو ته یا وګړو ته د تسلی او یقین ورکړي چې دغه امن دا به د دې په ځای پاتې او د دې د ځانونو مالونو حفاظت دا زمونږ ذمہواری ده او مونږ به په مخه وړو.
په دغه لاریون کې چې د خیبر ضلع نزدې دیال سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالانو په شمول په سکولونو کې زده کړې کوونکي ورکوټي ماشومانو هم ګډون وکړلو. دغه غټۍ ماشومانو هم په لاسونو کې کتبې اوچتې کړې وې چې د پاسه پرې د امن غوښتنې لیکلې وې. د لاریون ګډونوالو په خپل ویناګانو کې د حکومت غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړې شي او د تیرا په شمول د نورو برخو بې کوره شوي کورنۍ خپل خپل سیمو ته بیرته ستنېدو د پاره دی حکومت انتظامونه ترسره کړي. په دغه لاریون کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شفیق شیر ویو ډیوتا سداس اوویل
په زرګو خلک پیلا ځل چې هغه کې چې کم د تحصیل جمرو د تحصیل لنډی کوتل د تحصیل باډې خلک کې په زرګو خلکو شرکت وکړو او څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو د امن مارچ په سلسله کې موږ ټول دا غونډه کړې وه. په دا د مین مقصد دا و چې زموږ خپل خلکو ته فنډامنټل رایټس چې وته وایي چې هغه حقوق وته میلاو شي څنګه په نورو علاقو کې او په نورو ځایونو کې دی.
په لاریون کې موجود ګډونوالو په وینا په سیمه کې د اخري سو مودې د هدفي وجنو لړۍ بیا تیزه شوې او د تیرا په غرونو کې وسلوالي ډلې سرګندې شوې دي. د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د ټلیفون د لارې د سیمې د ځنې تنانو څخه د قلنګ غوښتنې هم ترسره کیږي. یاد دیوی په دې اخیری سومیاشتو کې د خیبر پښتونخوا بیا لبیا لوبره خو کې هدفي و جنو پیخي زیاتې دو ورستو په ملکن ډیر سوات او وزیرستان کې د اولس لخوا د غډول احتجاجي لاریونونه ترسره شوي. حکومت وای د اولس د مال او ځان حفاظت یې لومړی ذمہواری ده او چاته هم اجازه به ود نکړي چې د وسلې په لاس فعالیتونه ترسره کړي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د هرنایي د سیمې د هغه احتجاجي پرلت په ملاتړ کې جلسې پیل شوې دي چې هلته د عوامي نشن ګوند د یو کارکون خالق داد بابل د وژنې په ضد له 1300 پاسه دوه اونۍ وراسي روان دي. پرون په دې لړ کې په لورالای سیمه کې غټه احتجاجي جلسه هم شوې ده چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشن ګوند، نېشنل ډیموکراټک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ویناګانې کړې دي. تفصیل د ډیور اړیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د هرنایي د سیمې د هغه احتجاجي پلت په ملاتړ جلسې پیل شوې دي چې هلته د عوامي نشتل ګوند د یو غړي خالق داد بابر د وژنې پر ضد له 1300 د پاسه دوه اونۍ راپېسې روان دی. نن د یک شنبه په ورځ په ژوب شار کې هم د ژوب او شیرانی ضلع د سیاسي ګوندونو له لوري په ګډه احتجاج دی. د عوامي نشتل ګوند ژوب ضلع مشر انور لالا مندوخیل وډی وته وویل چې د خالق داد و کورنۍ ته انصاف او پر پښتانه وطن د روانې بدبنۍ د مخ نوی په موخه د احتجاجونو دغه لړۍ پیل کړي.
دا احتجاج د وښو پاتې د پښتونخوانی د پاتې د پی سی ام او د ان پی ام له طرفه اشاره کې کسکنه وکړه په څه سره دا خلک دا بابر کچر دغه پر دې استشهادت ورسره دا خلک په دې مرکز کې کوم پښتونخوا تر کتل عام د بند سی او د پښتونخوا دینه د بند سی او پښتونخوا د وطن د امن راځي.
دا احتجاجونو په دې لړ کې پارون د شنبه په ورځ په لورلای او کلاسي فلا کې هم غټي احتجاجي جلسې شوې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ویناوي کړې دي. په جلسو کې قراردادونه وړاندې سو او غشتنې وسوي چې د هرنایي د پیښې پلټنې وسی او پکې د لاسلرونکو عسکرو پر خلاف دي زر قانوني کاروایی وسی او د ملیشیا ځواک یا اف سی واک دی و سیول انتظامیه ته وسپارل سي. بل لور ته په خپل په هرنای کې هم پر لټوالو پرون د شنبه یا خالی په ورځ احتجاجي لاریون کړي چې پکې سلګونو کسانو ګډون کړي وو. لاریون کوونکو په لاسونو کې تور بیرغونه راخستي او په شعارونو کې په سیمه کې د امن او په ولسی آبادی کې د امنیتی ځواکونو د مورچو ختمولو غوښتنې کولې. پر 14 اگست د پاکستان په ځویلی و چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان د هرنای په خوست کې د امنیتی ځواکونو پر پوسټه برید کړی وو، خو پوځ د ترهګرو برید په کامیابۍ سره شنډ کړی وو. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې دغه ډزې پوځیانو کړی وي، خو د پاکستان پوځ دا تورونه ردوي او وایي په عامو خلکو یې ډزې نه دي کړي. د احتجاج کوونکو په وینا ځای خلکو د اگست پر 14 د پاکستان د ازادۍ په ورځ د پوځي کیمپ و مخته د هغې پیښې خلاف احتجاج کاوه او ناببره هلته ورباندې د پاکستاني عسکرو له لورې ډزې وسوې چې د اے این پی یو ځوان پکې ووژل سو او د یو 15 کلن ماشوم په ګډون 8 تنه پکې ټپیان سول. د پاکستان پوځ د احتجاج کوونکو دغه تورونه رد کړي دي. د هرنای په پرلت کې شریک د نیشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشر احمد جان وای پرون د احتجاج 6 ورځ وه، خو وای حکومت د ولس د غوښتنو په اړه مجرمانه چوپتیا غوره کړي. دغه په خبره چې د هرنای د خو سیمې پر لټوال غوښتنه لري چې د 14 اگست په پیښه کې د ککړو پر ضد مقدمه درسي د خالقداد بابړو کورنۍ ته دی معاوضه ورکړل سي.
ولس د ټولو سیاسي پارټیانو دا فیصله ده چې زموږ کوم طالبات د زموږ احتجاج به تر هغه وخت پورې روان دي دا به موږ په ټولو صوبه کې دا احتجاج شروع کوو او بیا به دا موږ پټې د زو په پټک به موږ احتجاجي درنه وکړو تر څو پولیس شي
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو له صلاحکار میرزا لانګو سره په بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې زیا لانګو ویلي وو چې د خالقداد بابړ و کورنۍ ته به انصاف او په پیښه کې ککړو ته به ضرور قانوني سزا ورکول کیږي، خو د بلوچستان صوبایي وزیر نور محمد دمر بیا تیر ورځ و مشال ریډیو ته ویلي وو حکومت یې د هرنای د احتجاج کوونکو اکثره غوښتنې منلې دي. هغه زیاته کړې چې سیاسي ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره داسې احتجاجونه کوي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا سرانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم امریکای، عرب اماراتو، ایران، پاکستان او افغان سیاسي مشرانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ په یو جمعات کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وجلې شوي وو او د 10 نه زیات کسان پکې جوړبل وو. دغه چاودنې ذمہواری لا تر اوسه کمیډل نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د هرات ښار په گزرګاه جماعت کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وجل شوي کسان پرون خاورته وسپارل شول. په وجل شویو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن انصاری د جنازې په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ غرمه مهال دغه چاودنه په داسې وخت شوی وه چې ګڼ شمېر خلک او امام مولانا انصاری د لمانځه لپاره په جماعت کې وو. د پیښې یو عیني شاهد عزیز الله حبیبي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي،
خطیب صاحب از این مسیر طرف مسجد میرفتم.
خطیب صاحب د جماعت خاطر روان وو چې ناڅاپه یو تن راغی او ویلي چې هغه ته لاس ورکول غواړي. موږ پرې نه شوت، خو خطیب صاحب وویل را پرېږدئ. کله چې هغه نږدې ورغی د خطیب یو محافظ ورباندې شکمن وو او په دې وخت کې هغه چاودنه وکړه. رویټرز د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي چې په دې چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 23 ټپیان شوي وو، خو الجزیره میډیا نیټورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو. دغه خنړی چاودنې نړیوال غبرګونونه راپارولي او غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاذي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلې او په پیښه کې له وژل شویو کسانو سره یې غمشریکي کړې ده. ښاغلی ویست چې د ستمبر پر دویمه په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترهګرۍ یو بهیسه عمل بللی او غوښتنه یې کړې چې په پیښه کې لاس لرونکي کسان باید ونیول سي او عدالت ته وړاندې سي. که څه هم د هرات د چاودنې ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو طالبانو یې پړه پر داعش خراسان ډلې وراچولې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ویلي، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمېر غړي وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم دغه چاودنه غندلې او ویلي دي په دغه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. یوناما پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي، د عبادت ځایونو ته د تللو په ګډون پر هغو افغانانو کېدونکي بریدونه باید ودرول سي چې په خپل ورځني ژوند بوخت وي. د قطر، عربي اماراتو، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د هرات په جماعت کې چاودنه غندلې او دای د ترهګرۍ یو پیښه بللې ده. دوی په راتلونکي وخت کې د دغه ډول چاودنو د بندېدو غوښتنه کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د خلکو امن ته پام وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی دی، خو د مولانا مجیب الرحمن انصاری نوم یې نه دی یاد کړی. حامد کرزی پر فیسبوک په خپل پیغام کې دا برید د انسانیت او اسلام خلاف عمل بللی دی. ډاکټر عبدالله هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه او د بیګناه خلکو په نقشه کول د انسانیت ضد جرم دی. د بشري حقونو په نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان لپاره کارکونکي سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې ولې یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خفګان ښوولی او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه غبرګون او خفګان نه دی ښکاره کړی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د کابل د سیند په غاړه د نوخار مثل آباد نومي کلي ته سیلاب ډیر زیان رسولی دی. دغلته یو کور روغ نه دی پاتې. د یاد کلي زیاتره خلک دیاړي ماران او مزدور کار دي چې د سیلاب اوبه د کور تر چتونو رسیدلې وي. وایي د سیلاب زور دومره سیواو چې دې ته نه دي اړ شوي چې خپل سامانونه د کورونو نه راوباسي. د مثل آباد خلک د خپل مستقبل په اړه باندې اندېښمن دي او وای دومره وسایل نه لري چې بیرته په خپل کورونه آباد کړي. د دغه سیلاب ځپلي کلی نور حال د ډیوا همکار عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
فنیچر تفاله کوټې ټولې شلېدلې، کورونه ټول ناستې، موږ جاړې مارخه لکه کومو کټه لکه سر وګرو کني اسم نشته.
دا د نوخار مثل آباد ماشد خان دی چې د سترګو اوخ کې روان دي او وایس اف امریکا ډیو ته وایي سیلاب را لکور تبا کړو، اوس رزق پیدا کړو که وران ویجاړ کور بیرته آباد کړو، ځکه چې نهر بچی ډوډۍ غواړي او مونږ وس نه لرو.
بچی مو در پدر دی، مونږ خپل در پدر یو، د ډوډۍ درک نه لګي، د اوبو درک نه لګي، کور مو تبا دی، زنانو ماشومان هلته ټنټونو کې پراته، هلته سرړو ګټو او که زنانه ولا منډه تلو کوټی ټولې شلېدلې.
د کابل سیند په غاړه آباد د مثل آباد زیاتره خلک دیاړي کوونکي مزدوران دي. دوی وایي اوس پورې د حکومتي مرستو نه بې برخې دي او تور پورې کوي چې صرف سیاسي اثر لرونکي کسانو ته امداد ترلاسه کیږي. په یاد کلي کې سیلاب د حد نه پورته نقصانونه خلکو ته اړولي او د سیلاب اوبه د کورونو تر چتونو رسیدلې وي. اوس مهال دا خلک د خپلو کورونو په صفایي کولو کې بوخت دي. میرمن فریده وایي مونږ خپل وران ویجاړ کورونو ته د لیدو جوګه نه یو پاتې، ځکه چې دا کورونه مو ډیر په مهنت سره آباد کړي وو.
هم دغسې د ایروان کور کې ناست یو، څلور کړي مو خاورې رې شوې، ټولې اوبه شوې، وینې شوې او نور اسره مو نشته. زه په دې کچن دیرې ما دغه مې د بچو کوټې لیده را باندې روانه ده. وایي چې که چاره لا دا جوړه که نه هم بخوي چې سیسونه خو مو پرا ټول شي، دا یو کارونه هم نشته، کله وي او کله وي، او کونډه هم زما وس نشته چې زه څوکم.
د نوخار انتظامیه وایي د زلي 350 ویلج کونسلو ته سیلاب جزوی یا په مکمله توګه نقصان رسولی نه زره کورونو ته د سیلاب اوبه اوړېدلې او اتیا زره آبادی نیخ په نیغه د سیلاب نه اغېزمن شوې ده. په دیارلس زره ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. سیلاب ځپلو دپاره اووه اویا کیمپونه جوړ کړل شوي وو، چېرته چې ورته د خوراک څښاک او د استوګنې تر څنګ طبي اسانۍ ورکړل شوي وي. انتظامیه زیاتوي دا مهال د سیلاب ځپلو د بیا آبادولو دپاره کور په کور د سروې عمل دوام لري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، نوخار.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 503 00 3. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
درانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوه ده. په پاکستان کې د وروستي سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. په داسې حال کې پاکستان د نړیوالې ټولنې نه د سیلاب ځپلو دپاره د نورو مالي مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي، د وایس آف امریکا ډیوه همکار مختار خلیل دې ته کتنه کړې ده.
پاکستان بین الاقوامی برادری ته د نور زیات امداد خواست کړی دی، ځکه چې سیلابونو په ګرد ملک کې زخت ډیره تباهی کړی ده. په دې موضوع د برطانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. ګارډین لیکي چې پاکستان کې سیلابونو کې 215 کسان مړ شوي دي او د پاکستان د تاریخ دی بې مثله سیلابونو د لسو ارب ډالرو نه زیات مالی تاوان کړی دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال یو اخباري غونډې ته ویلي دي چې سیلابونو د 3.3 کروڑ زیات خلک ځپلي دي. د پاکستان خلکو، بهر ملکونو کې میشتا او کارکونکو پاکستانیانو او نړیوالې برادرۍ ته خواست کړې ده چې په دې سخت وخت کې د پاکستان امداد وکړي. اخبار لیکي چې د متحده قانونو د لوی سکرتر د انټونیو ګوټرس په شمول ډیرو بین الاقوامي چارواکو او ماهرانو پاکستان کې د بې مثله په شکاري بارانونو او سیلابونو سبب چاپیریال کې بدلون راتلل خودلې ده. د متحده قانونو لوی سکرتر به د رواني میاشتې په 9 تاریخ پاکستان ته ځي. سیلاب ځپلې سیمې وګوري او پاکستان چارواکو سره به د سیلاب په صورتحال خبرې اترې کوي. ګارډین خپل رپورټ کې زیاتوي چې متحده قانونو او پاکستان په شریکه د 1.2 میلیون ډالرو د امداد خواست کړی دی. د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو په باب له د پاکستان قامی ادارې د خالی په ورځ جاری کړي خپل تازه رپورټ کې سیلاب کې د 155 کسانو د مرګونو تصدیق کړی دی. دې سره د مړو کسانو کل شمیر 215 ته رسیدلی دی چې 441 پکې ماشومان دي. د پاکستان د وزیر اعظم د شهباز شریف د امداد د خواست په جواب کې بین الاقوامي برادرۍ امدادي سامانونه په هوایي جازونو کې پاکستان ته لیږلي دي. د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل ویلي دي چې فرانس د دوایانو او د ولاړو اوبو د اخکلو دپاره د درنو پمپونو نه ډک هوایي جاز را لیږلی دی. ښاغلي پټیل وویل چې فرانس د خپلو ډاکټرانو او ماهرانو هم پاکستان ته د لیږلو لوس کړی دی. خاغلی احسان اقبال ویلی دی چې سخت کال د پشکال شرک بارانونو ټول بلوچستان او سند تباہ کړی دی. هر کله چې د پنجاب، خیبر پختونخوا او د گلگت په ځینو سیمو کې هم لویه تباہی کړی ده. د بارانونو او سیلابونو د لاسه بنیادی اډانې ته سخت نقصان رسیدلې دی. سړکونه سیلاب وران کړی دي او د بجلی او د مواصلاتو نظام بد بد ګډوډ کړی دی. د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال دا هم ویلی دی چې حکومت د ملک خپل حالت ته دراوستو پوره پوره کوشش کوي، خو تبایی دومره خوره وره شوې ده چې حکومت په یوازې سر دا کار نشي کولی. ښاغلی احسن اقبال سره خبري غونډه کې ناست یو اعلی فوجي افسر وی چې په تیرو 4 ورځو کې د ترکی، متحده عرب اماراتو، چین، قطر، ازبکستان، اردن، ترکمانستان او د نورو ملکونو نه یو کم 150 هوایي جازونو امدادي سامان را رسولی دی. د صحت د چارواکو نادا چې د ښه او بود اسکلو لوجی بیماریانې خوري شي وي. د امریکای د فوج مرکزی کمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د تخمینی لګولو یو ټیم اسلام آباد ته لیږي چې اندازو لګي چې دوی کوم رقم امداد کولی شي. امریکی د رواني هفتي په سر کې د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو د امداد د پاره د ډیر شومیلیانو ډالرو د امداد اعلان کړی دی. د اتوار په ورځ به د امریکی د کانګرس دوه غړي شیلا جکسن او ټومی سوزی هم پاکستان ته ځي. د سیلاب ځپلو سیمو دوره به کوي او پاکستانو چارواکو سره به خبرې کوي.
دا وایس اف امریکا دی ودا د ملګرو ملتونو د آبادی د خیر خیګړې ادارې پاپولیشن فند ویلی پاکستان کې د 15 لکنه ډېری امیدوارې خزي په سیلاب ځپلو سیمو کې ځانګړې پاملرنو ته اړتیا لري. د وایس اف امریکا دیوه خبريال حمید سمسور په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند چې د جنسي او د تولیدي روغتیا په څنګه کې کار کوي ویي چې د سیلابونو لامل د پاکستان هغه میرمنې چې اولادونه یې په نس دي دوی د ماشومانو له زیان سره مخامخ دي. چې په سیلاب ځپلو سیمو کې تر 15 لکه زیات امیندواره میرمنې د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې د روغتیا او اسانتیاو ته ډېره سخته اړتیا لري. د بلوچستان پاکله باندې ویل شوی چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې تر اوسه پورې د 198 د روغتیايي مرکزونو د ویجاړېدو راپورټ ترلاسه شوی دی. خو په بلوچستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO یو ماهر ډاکټر رحمت الله ویي چې د بلوچستان له 4 څخه په 1 لوی لاري او سړکونه په بشپړ توګه اوبو وړي دي. د شوزو او دنجونو تر روغتیايي مرکزونو لاسرسي له ستونزو سره مخ دي او هغه شدي چې ماشومان په نسوي دوی د ضلع او د تحصیل تر روغتونونو هم نسي رسیدلی.
سیلاب موجوده صورتحال په پاکستان کې لږ زه او خاص کر زنانې او کوچنیان ډېر متاثر دي. ډېر مشکلات یې په خپل کې خاص کر کم شي بے کور شوي دي او هغه نږدې هسپتالونه هم په اکثره ځایو کې خراب شوي دي. نو د دغه لپاره یو ډېر جامع منصوبه بندي باندې محکمه صحت او ورسره نور ادارې چې دي هغه کار کوي او امید دی چې چټک به ډېر شي او منصوبه جوړ کړي. د دغه لپاره چې دغه د زنانو د کوچنیانو مسله د صحت خاص کرل شي.
په دغه راپور کې ویل شوی دی چې اټکل کوي چې پر روان میاشت کې به په ټوله پاکستان کې به تر 3000 پورې عمرمنو ته د ماشومانو د زیږیدلو امکان دی چې د دوی لپاره د تربیه سو دایانو سره سره د روغتیا و نورو اسانتیاو ته هم ضرورت لري. او دغه ډول د نو زیږیدلو ماشومانو لپاره هم پاملرنه ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ادارې ویي چې په پاکستان کې 3.3 کروڑ خلک د ورستوي توپانی بارانونو او د سیلابونو له سبب څخه اغیزمن شوي دي. تر 10 لکه زیات کورونه ویجاړ شوي هم دي. د پاکستان ډیموګرافیک سروې په 2019 کې ویلي وو چې په بلوچستان کې په 1 لک ښځو کې د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې 298 ښځې د روغتیا د نه اسانتیاو له سبب څخه مري. خود طب ماهرین بیا ویي چې دغه شمیر په 1,00,000 بیانوي. یو ان اف پی په خپل راپور کې ویلي چې امیندواره مندو او د ماشومانو د زیږیدو بیړني طبي پیښ انتظار نشي کولای او دا یو داسې حالت وي چې د مور او د ماشوم د دواړو ژوند په خطر کې وي. د ملګرو ملتونو دغه اداروي په سند صبح کې تر زر زیات د صحت مرکزونه په مکمله یا په جزوي توګه باندې ویران شوي دي. حمید سمسور
قدر منو ریدن کو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو وروسته که څه هم په انسانانو کې بیلابیل ناروغۍ راښکاره شوې دي نو ورسره په څارویو کې هم د ګلګوټو او چنجو ناروغۍ را پیدا شوې دي. د څارویو ډاکټران وایي د دغه ناروغیو د لاسه څاروي په شواروس کې دنه دنه نمړ کیږي. د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې د سارو د صحت ادارې د ویکسینو لګولو عمل هم پیل کړی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سارو د ناروغیو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال ملک وقاص خان وړاندې کوي.
د پختونخوا صوبې په 400 ضلع کې د زیات سیلابي اوبو له وجې د سارو پالونکو او کروندګرو لپاره ساروي د ناروغونه ساتل یو لویه ننګونه ده. ځکه چې نه یوازې د سیلاب له کبله پټو کې ولاړ غیاګانې ختم شوي او ساروي د خوراک کمی سره مخ دي، بلکې مسلسل پلونځه او درېدو سره پخپو کې چینجی پیدا شوي دي چې ورسره د سارو مدافعتي نظام کمزوري شوي دي. پالون کې وای د سیلاب په محالې ساروي محفوظه او لر زینوتا پیادل بوتلیو چې اوس پکې کمزوري لیدل کیږي. او د پایو پیداوار کې کمی هم راغلی دی او ډاکټران ورته راغلی وو او ویکسین یې ورکړی دی.
دا سال موږ سیلاب کې ویستی او ډېر مزل یې کړی، ګرمۍ خراب کړی، موږ دلته راوستو او ستنې ورته لګولې.
زما ساروی دغه شوي مټې والې وې مزل سره، مونږ وس نه کېدو چې پټرالی کې یا په ګټو کې مچولي او بل خوا مړي دوه درې رانه پکې مړه شوي هم دي. اوس ډاکټران چې دي نو دی راغلي دي او مونږ ته راستنې منیو کې.
د چارسدې ضلع انتظامیه لخوا په خپرو شوو شمیرو کې ویلي شوي د سیلاب له امله 800 څاروي مړه شوي او 11000 اکړه د کر کلي ځمکه په بشپړه توګه تباه شوې چې ورسره ګیاګانې هم کمی شوي دي. چې نیغ په نیغه ورسره څاروي د خوراک د کمی سره مخ دي. ځینې کروندګر وایي څاروو ژوند یې اغېزمن شوي او ویکسین ورته لا تر اوسه نه دي ملو شوي، خو امید ساتي چې ورته به ویکسین وشي.
یره جی دغه شینه نیو خبرو نه ډاکټران ناغلی دلته کې کنه او نو ویکسین کړی دي. ویکسین نه هټول سرویس مونږه پاتری بقایې کیږي او د غیا تنظیمات هم ډیر زیات خراب دي. لکه کوم غیا غانو کم تقریبا 100000 روپو غیا مونږ ته ولاړ واټوله ګډه وړه شو کنه. سیلاب سو ښاګه جوړونو ټول هغه خراب شو او اوس ازر وخت حالات ډیر زیات خراب دي. د غیا
د سارو د ناروغو پوخان وای دا محل په سارو کې ګلګوټو، چنجي او انتراکس ناروغه را مهته شوی. کم چې په سلی رښتو ساتونو کې ساروی وجني. د سارو او د پيو د پرمختګ ادارا لایو سٹاک چارواکي وای په 400 ضلع کې 400000 پورې غوین او 15000 پورې میخین ساروی دي او هغوی ته ویکسین لپاره اته ګرځنده ټیمونه ترتیب شوی دي.
کم د مرزونه سیلاب سره دغه اوټبریک کیږي یا وبای شکل اختیاري نو دغه ویکسین کو لګیا یو دلته ویکسین وکړل او د چنجو دوایانې او چې کم په موقع باندې کم مرزونه دي دغه دوایانې خلکو لور کړې علاج مولجه هم وکړل او دغه شی زمنګ تقریبا 8 ټیمونه جوړ شوی دي. دغه د مختلف علاقو کې د سیلاب لګیا دي کار کوي. د مرزا ډیر نراواله تر د اگرا او شابړه او د جنگی پورې دا زمنګ کسان لګیا دي او هغه چې دی دا مرزونو دا خلاف چدی هغه مخنیویم کوي، ویکسین هم کوي او خلاف والا کم علاقې چدی هغه کې منګه دوایان هم ورکو.
په پښتونخوا کې د شوی سیلابونو رستو یو شمیر پالونکي سره د خپل سارو د کورونو بې ځای شوی دي. د سل اوجه چې پالونکي ساروي د ویکسینو نه پاتې شي او چارواکي وای باید خوی د خپل نږدې هسپتالونو ته ورشي او خپل ځای ځایږي او ساروی دی ورته په ګوتکړي چې دا علاج نه پاتې نشي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، 400.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور د ترګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني د لیګل او رالیګل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف 85 ډلې د پاکستان سفر کړی دی چې په دې لړ کې د پاکستان د حکومت لخوا د اخیستل شوی قانوني ګامونو جاج واخلي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون اخبار د سرکاري سرچینو له قوله لیکي چې د اف ای ټی اف د ډلې دغه څلور ورځنۍ دوره پټه ساتلی شوې ده. اقتصاد پوهان وایي د کال 2013 راهسې د اف ای ټی اف په خړ فرست کې د پاتې کېدو له امله پاکستان د نړیوالو فنډونو نه محرومه پاتې دی او د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیږ را لیږ د سار نړیوالې ادارې د 15 کسیزه ډلې د موندنو جاج به د یادې ادارې په اکتوبر کې کیدونکي د پیرس په غونډه کې اغستل کیږي. د FATF د 15 کسیزه ډلې د انسایټ ارزونې مثبتې نتیجې به بلاخر پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرنګ په نظام کې د کمو لرې کولو فرصت ورکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته سرکاري سرچینو پخلی کړی چې د FATF 15 کسیزه ډله د د یو کم دیرشمې نیټې نه د ستمبر تر دویمې نیټې پورې په پاکستان کې موجود وه. ورځپاڼه د سرکاري سرچینو د خپلې لیکې که څه هم دا دوره پټه او خفیه ساتل شوې وه، خو د FATF 15 کسیزه ډلې د اړوند د چارواکو سره لیدل کتل کړي او د هغه ګامونو تصدیق کړی چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره پورته کړي. د FATF په چارو نظر لرونکي اقتصاد پوه او د SDPI مشر عابد قیوم سلهری ډیوه توای باید چې د پاکستان نوم اوس د FATF د خل فهرست نه وخکل شي، ولې چې په پاکستان کې د سو کلونو راهسې دا احساس بیدار شوی چې په یو شکل کې به هم ترهګری او سختدریزی نوره نزغمل کیږي.
آپ اگر آپ دیکھیں تو گریجولی گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اقدامات ہیں فاٹک کو پورا کرنے کے لیے لیے گئے یا وہ
هغوی د ترهګرۍ د مالی مرستو ضد د پاکستان ګامونو پر لپسې د لاقانونه ډلو خلاف شکنجه راتنګه کړې او د دې یو مثال دا دی چې مخکې به کومې ډلې بندې کړې شوې نو هغوی به په بدل بدل نومونو بیا فعالیتونه پیل کول او په دې کې اوس زیاتره ډلې ختمې شوې دي. د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیږ د سار ادارې FATF تیر جون میاشت کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د ویستلو اشاره هغه وخت ورکړې وه چې کله ادارې وموندل چې پاکستان په 24 نکاتي کار ریس پلان باندې عمل درآمد کړي او وروسته د پاکستان د ګامونو د ارزونې لپاره د خپل ډلې اسلام آباد ته په استولو رضامندي وښودله. د پاکستان د FATF د خل نوملړ څخه د وتلو په لار کې تر ټولو لوی خنډ د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لخوا د نومول شوو لاقانونه ډلو او د هغوی په مشرانو د ترهګرۍ د مالی مرستو تورونه وو. او تیر جون میاشت کې د FATF د غونډې یو څو ورځې مخکې د پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت ساجد میر ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په مقدمه کې سزا واوروله او دې ګام د FATF غړي هیوادونه د پاکستان پرمختګ منلو ته اماده کړل. ښاغلی عابد قیوم سلهری وای لاقانونه جماعتو داوا یو داسې ناسور وو چې وخت تیرېدو سره په سرطان کې بدلېدو.
ظاهر ہے کہ پرٹس میں رہنے سے آپ جو عالمی جو برادری ہے اس میں صاف انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان سے جو پیمنٹس
ہغوی پخل فیرس کے دپاتی کے دو لقبل د پاکستان نړیوال انزور خراب شوی او د دې لقبل به پاکستان ته نړیواله پنګونی هم نه راتلی او د پاکستان نه د تلونکو او راتلونکو پیسو هم سخت سارنه کیږي. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون وای پاکستانی چارواکي باور دي چې د FATF ډله به د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرنګ ضد د هیواد د پرمختګ مثبته ارزونه وکړي. ښکاره دي وي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل په مخنیوي کې د پاتې راتلو په سر کال 2018 کې د FATF په خل نوملړ کې شامل کړی شوی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
دا وایس آف امریکا دی بادا. د یوکرین د صدر میرمن اولینا زیلنسکی ویلی د روس لپاره په یوکرین د شوی برید د لاسه په ټول یورپ کې د تیلو بای زیات شوی دي، خو زیاتوی دوی په خپل ملک کې خپل خلکو ته په دې لړ کې اسانتیا یو ورکړی دي. د یوکرین د لومړی میرمن د مرکې په اړه نور تفصیل د ډیوه همکار مختار خلیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې وړاندې کړي.
د اوکراین د جنگ په اړه د میډیا په تازه خبرونو کې ویلي شوی دی چې د اوکراین فوجونو د خیرسن صوبې په غربي او مرکزی سیمو کې د روس په فوج رسا غزارونه کړی دي. بلخوا د روس د امنیتی کونسل نائب سکتر دیمیتری میدویدوف د صدر ولادیمیر پیوټن په مشرۍ کې د امنیتی کونسل په شوې غونډه کې غربي ملکونو ته خبرداري ورکړې ده چې د روس د نسکورولو کوشش به د دوی د لوی تباهۍ باعث جوړیږي. خاغلی میدویدوف الزام لگولے دے چې ځینی غربی ملکونه د اوکراین د جنگ په ترڅ کې د روس د ټوکړي ټوکړي کولو نیت لري. خاغلی میدویدوف د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د روس ایټمی وسلې د عظیم روس د حفاظت بهترین ضمانت دی. بلخوا د اوکراین خاتونی اول خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوکراین د پاره د تیلو نرخونه ډیر زیات شوی دي. د اوکراین خاتونی اول اولینا زیلنسکی بی بی سی سره خپل یو تازه مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې اسی خو په اوکراین د روس د حملې له سببه په ګرد یورپ کې د توانایي نرخونه اوچت شوی دي، خو اوکراین د پاره د دې نرخونه په خصوصي توګه زیات شوی دي. د برتانیې د دفاع وزارت د اتوار پورل په ټویټر خور کړی خپل یو خبر کې ویلي دي چې په اوکراین کې د جنگیدونکو روسی فوجونو حوصله په ماتې دودي او په دوی کې انتشار خور شوی دی، ځکه چې د ډیرو مسلو سره سره د روس فوجي قیادت خپلو فوجیانو ته په وخت د یونیفارم وسلو او د راشن رسولو او د تنخواګانو په ادایګو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د یورپی یونین اقتصادي کمشنر پاولو جنټیلونی اټلی کې د اقتصادي فورم د غونډې په موقع خبریالانو ته ویلي دي چې موږ د پوټین لخوا د توانایي د بندولو فیصلې نه نو یریږو، ځکه چې یورپ په دې لړ کې د وړاندې نه مضبوط بندوبستونه کړي دي او د هر قسم حالاتو تابعیا کولو ته تیار دی. د یورپی یونین اقتصادي کمشنر خپل بیان د جمعې په ورځ د روس د دې فیصلې نه سم دستي پس ورکړی دی، د کمی تر مخې چې روس جرمني ته د ګیس د لوی پایپ لاین چالو کول ځنډولې دي. روس دا اقدام د جی اووم ګوند د ملکونو لخوا د روس د تیلو په برآمداتو د قدغن لګولو د فیصلې په جواب کې کړی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جی اووم ګوند په دې فیصله خوشحالي ښکاره کړې ده. بلخوا د بحیره اسود د لوزنامی تر مخی اوکراین نه د غلې دانې نور ملکونو ته د لیږلو عمل جاری دی او د خالی په ورځ نور دوه مالبردار سمندري جازونه چې د غلې نه ډک دي د اوکراین د بندر نه روان شوي دي. په دغو مالبردار سمندري جازونو کې 14,250 میټرک ټنه غلا بار ده او دا ترکی ته روان دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او صاف زفاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په 13 فروری کې په اوکراین د روس د حملې وروسته د غلین ډک دوه مال بردار سمندري جازونه په ډومبي ځل د بحیره اسود نه تیر شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلي دي چې دې سره دا امیدونه پیدا شوي دي چې د اوکراین د اوډیسا په بندر په خمبو کې پرته پریمانه غلبه اوس دنیا کې هغه سیمو ته ورسي چرته چې د خوراک کمی دی. د دې عمل د کامیابولو لپاره د متحده قامونو او د ترکی ستاینه کړې ده. خو خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې دا لومړی قدم دی او د متحده قامونو په منځګړتیا کې په 21 جولای په شوي لوزنامه عمل جاری ساتل ډیره لازمه ده. روس او اوکراین دنیا ته د غلی ورکوونکي دوه لوی ملکونه دي، خو په اوکراین د روس د حملې له سببه د خوراکي موادو نرخونه ډیر اوچت شوي دي او په بین الاقوامي سطح د خوراک ابتر حالات را پیدا کړي دي. د جنگ د لاسه د اوکراین برآمدات بند شوي دي او د اوکراین د اوډیسا بندر په خمبو کې 2 کروڑ ټنه غنم بند په بند پراته دي. د تیرو سو کلونو راسی په نړیواله کچه ولګه تند زیاته شوې ده. د متحده قامونو تخمینه ده چې د کال 2013 او د کال 2021 درمیاني موده کې په دنیا کې د خوراک د کمی په سیمو کې د اوسیدونکو خلکو شمیر د 10 کروڑ 80 لکونه 9 کروڑ 13 لکو ته زیات شوی دی. خاغلی بلینکن د خوراک د کمی په موضوع برلن کې شوی یو تازه غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې اندازې لګولې شوی دي چې په اوکراین د روس د حملې له سببه نور 4 کروڑ نه تر 5 کروڑ پورې خلک د خوراک د کمی د خلکو په قطار کې شاملې دي شي. د روس او د اوکراین ترمنځ د شوی لوزنامی تر مخیبه د بهیره اسود پلار د اوکراین د غنمو بهر ملکونو ته لیږل آسان شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن روس ته کلکه وینا کړې ده چې د بهیره اسود د بندرونو نه بغیر د سروکاوټه د زرعي حاصلاتو په برآمد جاری ساتلو کې لاس وکړي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کړی دی چې روس دی لازمن په اوکراین خپل حمله بندې کې ځکه چې د دې حملو د لاسه د اوکراین آباد ځمکې شاړې شوې دي او زرعي اډانه تباه شوې ده. تر څو چې روس خپل زورګیری جاری ساتلې وي نو د اوکراین او د دنیا د نورو کمزورو ملکونو د خلکو کړمې به ورځ تر ورځه سیوا کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. راځي چې په خپرونه کې وورو د ډیوا همکار سردار علي ټکر نن د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه وایي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د قمر تایزه. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوک کې د ښاغلي قمر تایزه په حواله داسې لیکي، وایي چې خپل نامه قمر زمان ده. قمر تایزه ادبي نوم دی او قمر تخلص کوي. نوموړی د نوخار ضلع د پبو کلی په عثمان آباد کندی کې په کال 1903 عیسوي د کټورشا تایزه کرم زیږېدلې. ابتدایي تعلیم د پبو په یو شخصي سکول کې ترسره کړی دی او د هغې نه پسې میټرک د یو بل شخصي سکول نه کړی دی. دا سکول د نیشنل های سکول په نامه یادېدو چې د کلي یو څو مشرانو شروع کړی. د میټرک کولو نه پس د ریلوی په محکمه کې نوکر شو او بیا څه وخت چې د نوکری عمر یې پوره شو نو په پینشن لاړ. څه موده د آرام کولو نه وروسته د افغان ریفیوجیز کمیشنری کې اسیسټنټ کمیشنر په هده مقرر شو. د دغه ملازمت د ختمېدو وروسته په یوه شخصي اداره پلوشه ټریول کې د اکاؤنٹس افسر په حیثیت کار شروع کو. سیاسی نظریه اسلامی ده. په هر جلسه او جلوس کې به باقاعده شاملېده. ډېر ښه مزاحیه شاعر دی چې په معاشره کې د خرابیو او بدعتونو د علاج دپاره مریضانو ته ترخه دارو په خوږو کې د نغښتلو په حکمت د یو نبس شناس حکیم کردار ادا کړی دی. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. یو ډاکټر چې قبرستان ته ورنږدې شو. نو راخورې که سادر د مخ د پاس او په تپوسې راته وویل شرمېږم. دل ته ډیر راغلی دی زما د لاس. په تصویر کې یو وکیل داسې ولاړو چې لاسونه یې ورکړي وو خپل جیب کې. ما ویل چې دا تصویر د وکیل نه دی. د وکیل لاس خو همیش وي د بل جیب کې. خدای دې خیر کړي اے قمر داسې وخت دی، خدای دې خیر کړي اے قمر داسې وخت دی چې نن یو سړی مچ نه پرېږدي په پوزا، او سمدستی به دې ډرایور د بس نه کوس کړي، سمدستی به دې ډرایور د بس نه کوس کړي که دې دومره ورته ووی چې لږ روزه. خو اوریدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکې، په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.